دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
ویان سید سلیمان شاه د متحده ایالاتو د پوز یو شمیر هغو عسکرو چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د شل کلن جنگ په دوران کې د نظامی خدمت دوره سرته رسولې له هغه هیواد نه د 2021 میلادي کال د اگست په پای کې د امریکایي عسکرو د راوستلو په باب د بایدن د ادارې د پریکړې په اړه کانګرس د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د پریکړې هرکلی کړی دی. د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې پرون د شنبې په ورځ د جنوري په 21 رپورټ ورکړ چې یو زیات شمیر امریکایي عسکر او سایه منصبان په دې باور دي چې د بایدن له ادارې سره دي د دغې پریکړې په اړه حتمان حساب او کتاب وشي. ورځپاڼې لیکي چې له افغانستان نه د راوتو په وخت 14 امریکایي عسکر د کابل په نړیوال هوایي ډګر باندې د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې وژل شو او د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې هم د دښمن په لاس کې ولوېدې. د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د دې رپورټ پر اساس امریکایي عسکر او سایه منصبان د یو نه رغیدونکي اخلاقي ټپ یا زخم احساس کوي. د ورځپاڼې د رپورټ له مخې د افغانستان په شل کلن جنگ کې تخمینا 15,000 امریکایي عسکرو د نظامی خدمت دوره سرته ورسوله. مجموعا 2,456 امریکایي عسکر وژل شو او له 20,000 نه زیات نور ژوبل شو. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نه اوري. د طالبانو امنیتي مسؤلینو پرون د جمعې په ورځ وویل د شکر الله په نوم یو پخوانی واکسینیټر چې د ننګرهار د ولایت د کامې په ولسوالۍ کې د چهارشنبې په ورځ په یوه وسلوال برید کې ټپي شوی او د پورس په یوه روغتون کې د خپلو ټپونو له امله سا ورکړه. په برید کې د هغه دوه کمکي ماشومان هم ټپیان شوي دي. تر اوسه لا کومې ډلې د دغه مرګاني برید مسؤلیت نه دی قبول کړی. دا واشنگتن دی. پاکستانی چارواکو پرون د شنبې په ورځ د جنوري په 21 ویل چې د خیبر پختونخوا د چارسدې په سیمه کې د پولیسو پر یوې پوستې باندې په برید کې پولیسو دوه افسران وژل شوي او بل تن یې ټپي شوی دی. پولیسو ویل چې حمله کوونکي وتښتېدل. د دې وروستي برید مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. تاسې زمونږ غږ له واشنگتن نه اورئ. فرانسې د خبری آژانس ایجنسی فرانس پرس د رپورټ له مخې د گابون د بهرنی چارو وزیر میخائیل موسا ادامو د جمعې په ورځ د کابینې د غونډې په دوران کې په ناڅاپي ډول د زړه د سکتې له امله مړ شو. ادامو چې د هغه افریقایي هیواد د جمهور رئیس علي بونګو اونډیمبا یو نږدې متمد ګڼل کېده د ډاکټرانو د سختې خوارۍ باوجود سا ورکړه. د فاکس نیوز تلویزیون د رپورټ له مخې د جمعې په ورځ د سوریې په شمال کې د امریکایي ځواکونو پر قرارګاه باندې د دریو کامیکاز یا خودکشو ډرون الوتکو حمله وشوه. د متحده ایالاتو د پوځ د مرکزي قوماندانۍ د یو خبر له مخې دغې حملې هدف د سوریې د التناف په ښارګوټي کې واقع د امریکایي ځواکونو عمومي قرارګاه وه. خو بیانیه کې ویل شوي دي چې په دغه هوایي برید کې امریکایي عسکرو ته زیان نه دی رسېدلی. د رویټرز خبری آژانس د رپورټ له مخې له جرمني سره په دې اړه بایدن د ادارې شخړه لا نه ده پای ته رسېدلې چې آیا اوکراین ته د جرمني ساخت محاربوي ټانکونه ولیږي او که نه. له بلې خوا له توقع سره سم په دې موضوع باندې د جمعې په ورځ په جرمني کې د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې هم بحث وشو. فنلند او پولینډ دواړو ویلي دي که جرمني ورته اجازه وکړي دوی کولی شي چې 2 پایې محاربوي ټانکونه اوکراین ته واستوي. خو جرمنی وای چې لومړی باید متحده ایالات ابرام ډوله محاربوي ټانکونه ولیږي بیا به جرمنی هم عینشان اقدام وکړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ناټو د تړون د غړو هیوادونو لخوا یوکراین ته د پرمختللو محاربوي ټانکونو د استولو په خلاف خبرداری ورکړی. د یو پی آی نیوز خبری آژانس د رپورټ له مخې د یوکراین جمهور رئیس ولودومار زیلنسکی لویدیځو هیوادونو ته خواست کړی دی چې یوکراین ته دې پرمختللې وسلې او مهمات واستوي. جمهور رئیس زیلنسکی په عجل ډول د هغه جنگ ځپلي اروپایي هیواد د برېښنایي تاسیساتو د رغولو او د برېښنا کوټونو د بېرته فعالولو لپاره هم د مرستې خواست وکړ. د یوکراین برېښنایي تاسیسات د روسي ځواکونو د پرله پسې او سیستماتیکو هوایی او ځمکنیو بریدونو له امله زیانمن شوي دي. 12 میلیونه یوکرانیان په ساړه ژمي کې له برېښنا نه په غیر ګزاره کوي. د اسرایلو د نوې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د اسرایلو د ستر محکمې ترمنځ زور آزمایي مخ پر زیاتېدو ده. د سینن تلویزیون د جمعې په ورځ خبر ورکړ ستر محکمې په روانه اونۍ کې بنیامین نتنیاهو ته حکم وکړ چې په خپله کابینه کې د سفارډي فرقې مذهبي مشر ډیری آرې په خپله کابینه کې نه شاملوي، ځکه چې هغه څه موده مخکې په مالي غبن او اختلاس تورن شوی و. د اسرایلو سترې محکمې دا حکم په داسې حال کې کړی چې نتنیاهو د نوموړي ګوند سره د یو نوي ائتلافي حکومت د جوړولو په غرض په مذاکراتو بوخت دی. نتنیاهو د شاس په نوم د دغه خلاصي ګوند مشر ته په خپله کابینه کې د کورنیو چارو او د روغتیا د وزارت چوکۍ ورکړي دي. قانون له مخې کم سیاسي مشر چې د جرم په ارتکاب محکوم شوی نشي کولی چې په کابینه کې غړیتوب ولري. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي په داسې حال کې
د امریکا غږشنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واورېدل. په موکړی زموږه د خپرونې لومړی رپورټ ده. د چارو یو شمېر کارپوهان افغانستان ته د ملګرو ملتونو د فشار لامل د بایدن د ادارې د وړاندیزونو او خبرو اژانس وایي چې سپینه ماڼۍ مستقیمن بشري مسلو د شو خبرو په اړه دریځ غوړ سره چې د فدرالي حکومت د پورته کچې د لوړولو سره مخالف دي. د مذاکراتو نه ګټه جنوري په د ملګرو ملتونو د امریکا د فدرالي حکومت مجمع پور یو دیش اشاریه چلور تلینو ڈالر تا لوڑ شو. او دو ترکی حکمت پرون دو شم بی پورس دو سلواغ پر رملی نیتا
د ملګرو ملتونو یو جګ پوری پلاوی افغانستان ته د خپل سلور ورځنی سفر په پای کې د جمعې په ورځ په ویلانی کې د طالبانو د مشرانو څخه دغو فرمانونو لغو کېدو غوښتنه کړې چې د ښځو او نجونو حقونه په کې محدود شي. په دې پلاوی کې د ملګرو ملتونو مرستیالې امینه محمد د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې اجرایي رئیس سیما بحث او د سیاسي اصولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال خالد خیری برخه لري. دغه پلاوی د کابل سربیره په کندهار او هرات ولایتونو کې هم د طالبانو له مشرانو سره د نجونو او ښځو د حقونو په ګډون په بشري مسلو خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې افغانستان باید یوازې پرېنښودل شي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو د جګ پوری پلاوی په کابل او کندهار کې د طالبانو د مشرانو سره په ملاقاتونو کې په ملي او نړیوالو غیر حکومتي موسسو کې د طالبانو لخوا د افغان میرمنو د کار په بندېدلو خپل اندېښنه په مستقیمه توګه شریکه کړي او دا یې هم ویلي چې طالبانو دا اقدام د شپیر موسسو کارونه ټکنی کوي چې د میلیونونو بېوزله افغانانو سره مرستې کوي. طالبانو د 2020 میلادي کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې وقته د بیرته رسېدو راهیسې ګڼ شمېر داسې اقدامات کړي چې د کار، تعلیم او ګرځېدو راګرځېدو په برخه کې د افغان میرمنو او نجونو حقونه محدود کړي دي. د طالبانو حکومت وقته د رسېدو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ښوونځي وتړل او د تېر میلادي کال په وروستیو ورځو کې په پوهنتونونو کې هم د نجونو په زده کړو بندیز ولګاو او هم یې په غیر دولتي موسسو کې ښځې د کار کولو څخه منع کړي. د افغانستان د چارو ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې تر هغې چې په کندهار کې طالبانو مشران قانع نه شي، د طالبانو د چارواکو سره د ملګرو ملتونو دغه پلاوي خبرې او بحثونه به د تیر په څېر کومه پایله ونه لري. په جرمني کې د باختر انسټیټیوټ وړی رضا قاسمی امریکا غږ ته وویل چې تر اوسه د نجونو د زده کړو او ښځو د کار په اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په ګډون د نړیوالې ټولنې هڅو کومه پایله نه لرله.
متاسفانه تقاضای ملاقات هیات‌های خارجی با رهبر طالبان در دو مورد اخیر از سوی امارات طالبان رد شده و این خود بیانگر ای است که رهبری طالبان به تفاهم و تعامل و دیپلماسی هیچ وقع و اهمیت قائل نیست و برای اونا شریعت طالبانی مهمتر از تعامل با جهان است.
د نړیوال لوري کو دا کارپو په دې نظر دی چې د تعامل پر ځای باید نړیوال ټولنه د طالبانو په حکومت فشارونه زیات کړي او کنه د خاغلی کاسبی پر وینا نړیوال په افغانستان کې د وسلي وضعیت څخه نور هم د طالبانو د حکومت د سختو اقداماتو شاهد اوسي. د ښځو د حقونو یوه پاله میرمن مولوده توانه هم د ګڼي چې د ملګرو ملتونو د پلاوي سفر او د طالبانو له چارواکو سره د دغه پلاوي خبرې به کومه پایله ونه لري.
ما مطمئن هستم که این سفرها با وصف که بر افغانستان خوشبین و خوشایند نیست. متاسفانه یک نوع رسمیت بخشیدن به حکومت متحجر طالب، حکومت هم گرچه گفته نمیتونه و نظام طالب است، به دلیلی که ناز آدرسای بسیار رسمی و از به نمایندگی از دولت ها میایند گفتگو می داشته باشند. باشن، ولی به یک نحوه متاسفانه ما با این سفرها اصلا خوشبینی ندارم و نمیبینم.
خود سیاسی چارو بل کارپو کازیم و دستان حکر در طالبان دو حکومتی چرواک سره در نړیوال ټولنې د سادو لی دکاتا و خبری دیری مهمی گرنی او وی چه طالبان و مشران ترمند در جون خود و تعلیم و کارپو بسلو باندی بحثو نرواندی.
تمره چلده خبرم در امارات چرواکی هم غواری که دستون در هوار شی دی بحران ده هواری ده پار حس روانی دی کششون روان دی ده مشرتابه سره پتیتا کچا پورتا کچا مشروع تفاهمات روان دی.
ده ای پی خبری اجانس ده راپور لمخی ده ملگور ملتون ده عمومی منشی مرسیال واند پرهان حق ده جمعی پورست خبر ایلان تولی چی ده طالبان و مشان ترمند ده خود و ده حکول پا مسئله ده نظر اختلاف لیدر کی.
طالبانو ده افغانستان لدننه د امریکا غاق راژوی خپراونه درولی دی. خطر دی وروستا امریکا غاق پا پورج منتیا خپلو افغان اوریدون کتا پا پختو او در جبو د کره، باوری او هررخیزو خبرونو پا خپراولو د افغانستان لبهره پر منزنه و سپو 922 کلوهرتز خپلو خپراونه تا دوام بارد.
د افغان میرمنو او نجونو په تعلیم او کار د طالبانو د محدودیتونو په دوام د قلم لار د ټولنې مشر مطیع الله عبیس امریکا غږ سره په امریکا کې ویلي چې د جونو د ښوونځیو د بندېدو دوام به افغانستان ته ډېرې ستونزې رامنځته کړي. پام وکړئ د هغه سره د امریکا غږ د مرکې ته.
اصلا ټول نړۍ په همدې باندې یا خفه یا مایوسه ده چې باید د نجونو ښوونځي خلاص شي. کم د بلجیم هیواد د بهرنیو چارو وزیر وویل چې موږ افغانستان هیڅ وخت یوازې نه پرېږدو او دوی ټول همدا وعده وکړه چې افغانستان موږ یوازې نه پرېږدو، موږ به تل د افغان ولس سره همکاري کوو. خو دا چې په دې وروستیو کې بیا د ښځو پر موسساتو باندې هم بندیز ولګېدی، کومې ښځې چې له موسساتو سره کار کوي له هغه وروسته د دوی دریز بدل سوی دی، ځکه یو شمېر هیوادونه همدا تګلاره نه لري. هغوی وایي چې زموږ پالیسي همداسې ده که زموږ په موسسات کې ښځو ته د کار اجازه ورنه کول سي موږ به خپل کارونه بندوو. اوس دوی ته مشکلات همدا دي چې دوی غواړي د خبرو د لارې څنګه همدا ستونزه د اسلامي امارت سره حل کړي تر څو پورې چې دوی مرستې وکړي او هم افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکول سي. تر ډېره پورې که د دوی هر چارواکي سره ګوري، د هر چا سره ګوري، دوی اول همدا پوښتنه کوي چې په نړۍ کې ټولو اسلامي هیوادونو کې نجونې ښوونځي پوهنتونونو ته ځي، خو افغانستان یوازینی هیواد دی چې هلته نجونې ښوونځي ته نه ځي. نو که چیرې نجونې ښوونځي بندېږي او پوهنتونونه بندېږي او ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي، بیا خو نو موږ مرستې هم په همدغه شرط باندې دي.
ویسا صاحب، د دغو ملاقاتونو په اړه چې تاسو درلودل، آیا تاسو بیا د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو سره هم په دې موضوعاتو بحث کړی که یا؟
زموږ یو پلان همدا دی و نړیوال ته زموږ هر وخت پیغام همدا دی، زموږ ملاقاتونو کې دا دی چې افغانستان یو اوږد تاریخ لري. د افغانستان په تاریخ کې چې کوم ستونزې مشکلات راغلي دي، اکثره وخت موږ د جرګو مرکو افغانانو خپل په خبرو د لارې همدا مشکلات حل کړي. تاسو یوه زمینه سازي وکړئ چې تر څو پورې چې موږ افغان ولس خپله د حاکم حکومت له مسؤلینو سره کښینو، هغوی ته دا قناعت ورکړو چې ټول ستونزې حل کړي. نو اوس چې موږ راغلي، زه له ځینو مشرانو، دیني عالمانو، مدني ټولنو، ځینو افغان میرمنو سره مو ملاقاتونه کړي وو، د هغوی سره مشورې کوو تر څو پورې چې د امارت د مسؤلینو سره ووینو او هغوی ته څخه غوښتنه وکړو، هیله وکړو چې دا د افغانانو موضوع ده، د نجونو تعلیم، د ښځو کار، د پوهنتونونه د افغانانو غوښتنه ده او دا د افغانانو حق دی او تاوان یې هم افغانانو ته رسیږي. دا د نړیوالو غوښتنه کوي هم، خو تاوان او نقصان یې ټول افغانانو ته رسیږي. نو موږ غواړو چې همدا مشکل موږ افغانان په خپل مینځ کې حل کړو او نړیوال یا نوره ټولنه دې ته مجبوره نه کړو چې پر افغان ولس یا پر حکومت باندې بندیزونه لګوي یا همدغه موضوع نور هم موږ ډېرې نورې لویې ستونزې لرو. باید همهغه حل کړو، دا موضوع باید د خبرو او د ولسونو د لارې حل سي. نو په همدغه شپو ورځو کې موږ هم کوشش کوو چې له هغوی د امارت د مسؤلینو سره کښینو، له هغوی سره خبرې وکړو. په خپله مستقیما ما ورسره خبرې نه دي کړي، خو هغه زموږ په ټیم کې ځینې قومي مشران، دیني عالمان په محلي سطحه باندې دوی له دوی د امارت د مسؤلینو سره خبرې کړي دي. هغوی دا وعده ورکړې ده چې موږ به د امارت د رهبرۍ سره خبرې کوو تر څو چې هغوی ته قناعت ورکړو او د نجونو ښوونځي، پوهنتونونه او د کار اجازه ورکول خلاص شي.
ویسا صاحب، تاسو خو د تعلیم په برخه کې د ارزښت وړ کار کوي او خاصتا په کلیوالو سیمو کې. یو دلیل چې طالبان د تعلیم د بندیدو دلیل بولي هغه دا دی چې دوی وایي چې محیط د اسلامي کلتور سره برابر نه دی. تاسو خو له نږدې د هغو ښوونځیو یا د هغو نجونو سره یا د هغو هلکانو سره کار کوي چې په اطرافونو کې دي، دغه موضوع څومره ستاسو په نظر واقعا حقیقت ته نږدې ده چې هلته د ارزښتونو سره شاید ځینې مشکلات موجود وي؟ آیا رښتیا دغسې ده، خصوصا په اطرافونو کې خو تاسو هلته یاست، وضعیت هلته څه ډول دی؟
یو شی چې زه هر وخت وایم، زموږ ښوونځی د نجونو ښوونځی د اول څخه تر دولسم پورې پخوا هم له نارینه وو څخه جلا وي. په کومو سیمو چې ښځینه ښوونکي نه وي، هغه په ډېرو کمو ځایونو کې هلته به نارینه استادان په هماغه ښوونځي کې، دا مخکې هم جلا وه او اوس هم جلا دي. که چیرې اسلامي امارت دا بهانه کوي چې هلته محیط سم نه دی یا ښځینه او نارینه یو ځای درسونه وي، نو دا خو ډېر کافي وخت په همدې وخت کې باید جلا سوي وای. او هغه سیمو کې چې نو خلاص وو، یعنی پخوا هم جلا او هیڅ ستونزه مشکل نه وای، هغه سیمو خو باید خلاص وای. په کومو سیمو کې چې همدا مشکلات باید حل تل سوي وای.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د جرمنی په پوهنتونونو کې افغان زده کوونکي وایي چې د جنو په زده کړو د طالبانو لخوا بندیزونو په غیر مستقیم ډول په دوی هم اغیز کړی دی. دوی د طالبانو غواړي چې د افغان جنو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. په موګړې د رپورټ سره
نو دی نو مې درې چې موږ په پاینده کې چې کوس موږ آینده به چې شي
له وطن لري، خو د وطن لونو لپاره اوخکي. شمه یوسفی په جرمنی کې د ماسترۍ زده کړې اله ده. په جرمنی کې زیږیدلې او همدلته د ماسترۍ تر کچې زده کړې را رسولي. خو کله چې مې په افغانستان کې د نجونو په اړه وپوښتل، نو غریو نیولې غږ او اوخکوې ډېرې پوښتنې ځواب ولي. وای په وطن دننه د واکمنو پرېکړو سخت ناراحت کړي او دا کاری ډېر ځوروي.
زه اوس چې تل یم افغانستان ته بدري میاشتې مخکې، او ما خپلې وریرې او څوک چې مکتب وایي زموږ کورنۍ کې هغه مې ولیدلې، او ټول یعنی سم نا امیده وو چې موږ به څه کوو. ټول یعنی زما وریرې چې وي هغې چې مکتب تقابو وي خلاصوي، لکه دولسم صنف کې وي، دولسمه پورې که نه دولسم صنف کې وي، څوک فارغه شوي وي پرچې ترلاسه کړې نه وي. دوی دومره خفه وي چې زموږ مکتب یعنی اخرانی کال دی او زموږ هېڅ شی په لاس کې رانل، هېڅ شی موږ ته پاتې نه شو. اسې دا ټول کلونه موږ زحمت اسې ویستو، هېڅ شی مې لاس نه رانل. نو دا که زه هلته وې زمم دغه سوي، یعنی زمم خفه وي چې ما سخته تېره کړه او هېڅ شی مې لاس نه رانل.
شموای کاڅ هم د افغان جنو لپاره ډیر څه نشي کولای، خو خپل غږ پورته کولای شي او دا د ټولو ګډ مسولیت کړي.
زه کوشش کوم چې غږ راځي، کوم زه کوشش کوم چې مظاهرو کې غږ کوم، سوشل میډیا کې غږ کوم، او زه به نور څه وکم چې قط خپل کورنۍ ته خپل جنو ته د امید خبرې وکم چې دی نه امید نشي. او نور به زموږ په لاس کې دلته ډېر څه نه دي، خو قط دا چې دا دنیا خبره کړو چې د افغانستان کې طالبانو څه راغستلي دي او څه حالات پرې دا خلک رسولي.
آسیا سرشار د جرمني د کولن پوهنتون په یوه څنډه کې د ښوونې او روزنې پوهنځي د وروستي کال محصله ده. هغه وایي د طالبانو پرېکړې خواشینی کړې، خو په دې خوښه ده چې دا په افغانستان کې نه ده، ځکه د طالبانو پرېکړو به یې په راتلونکي او هیلو ژور تاثیر غوړولی وي.
زما په نظر باندې هر انسان حق لري چې سبق ووایي، تعلیم وکړي او زده کړه وکړي. او ډېر خویندې چې زما افغانستان کې دغه به سبق سره شوق لري، زما خپل سره شوق دی چې زه په افغانستان کې وي، نو همدا بندیز به ما باندې اثر یې کوو، نو ما ته به د سبق اجازه راکړل شوې نه وي. نو ډیره خاطر زه ډیره خپایم چې زما خپل دمانه د سي حالت یې ګنالته او هغه خپل سبق ته نشي تله او اجازه نه لري سره د دې سره چې ډیر خپل چیز مالته دي شوق هم لري سبق سره.
په جرمني کې چې ګن شمیر افغان کډوال میشتي وخت نا وخت په افغانستان کې د طالبانو په ورستۍ او پریکړو په خبرګون کې د سیاسي او کلتوري ارزښتونو د دفاع په خاطر مظاهری او فرهنګي ناستې کوي. په جرمني کې یو شمېر محصلان هم وایي چې د افغان جنو او میرمنو د حقونو د خوندي کولو په موخه په پوهنتونونو کې دا د بحث موضوع ګرځوي ترڅو د حکومت او تعلیمي بنسټونو ورپام کړي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیوي خبرونه درولې خو تر دې وروسته امریکا غټ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کیلو هرتز خپلو خبرونو ته دوام ورکوي.
د جرمنی پرانستین کې د امریکا په هوایي اډه کې د لویدیز د دفاع وزیرانو غونډه چې اوکرين ته د ټانکونو د ورکولو په اړه وکړه د کوبي موافقه نه پرته سره ورسېده. د متحده ایالاتو دفاع وزیر لوید آسټن ویل چې د اتحاد اوس مهال د اعتبار وړ جنگي وړتیا کیف ته د ورکولو باندې تمرکز کوي. نور تفصیل په دې رپورت کې. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آسټن د شاوخوا 500 نړیوالو دفاعي مشرانو په غونډه کې د یوکرين لپاره د 2.5 میلیارډ ډالرو نظامی مرستې اعلان وکړو. مخه د روسي سره په جګړه کې د کیف سره مرسته ده. ښاغلی آسټن ویل چې دا به وسورلي کې د روسي د بریدونو په وړاندې د کیف په دفاع کې مرسته وکړي.
دا داسې شیبه نه ده چې مون ورو شو. دا د نور وړاندې تګ لپاره وخت دی. د اوکراین خلک مونږ ته ګوري، کرملین مونږ ته ګوري او تاریخ مونږ ته ګوري.
برتانی د دې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې دوی اوکراین ته چیلنجر ټانکونه لیږي. دا په جرمنی باندې فشار زیاتوي چې خپل لیپر ټانکونه ورواستوي. د اوکراین ولسمشر زيلنسكي وایي چې هغه 300 اسري ترنو ټانکونو ته په بیړنۍ توګه ضرورت لري.
And we actually will make the victory. I encourage you to make
زه تاسو ته هم چې داسې پریکړه وکړئ چې د روسي نه هر ډول ځواک واخلي. تاسو نن ورځ دا پالیسی پیل کولای شئ. دا تاسو په واسه کې ده چې د روسي د شر مخنیوي وکړي.
د دغه فشار په وجود د جرمني د دفاع وزیر وایي برلین دې ته تیار نه دی چې خپل ټانکونه ورکړي.
مونږ د لیوپارد ټانکونو د لګلو د احتمال په اړه هم خبرې وکړې. اولومړی باید دا په روښانه ډول ووایم چې مونږ مختلف نظرونه لرو.
دا مسله پر امسټاین هوایي اډه کې د دې اونۍ خبرو اترو کې په مکرر ډول راپورته شوه او آسټن نه د جرمني د پریکړې په اړه د هغه نظر وپوښتل شو چې د هغه په ځواب کې هغه وویل چې موږ ټول په دې لړ کې ډیر څه نور کولای شو. آسټن وویل چې د یوکرين د دفاعي اړیکو د ډلې تمرکز هم دا اوس یوکرين ته د اعتبار وړ جنگي وړتیا چمتو کول دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستی جنرال مارک میلی ویلي دي چې جګړې ډیر زیانونه اړولې دي او دا به ډیره سخت وي چې په روان کال کې د یوکرين نه د روسي ځواکونو وستل شي. نظرانه یوسفسی، امریکا غږ، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې یو پخوانی واکسیناتور په دزو وجل شوی او د کورنۍ دوه غړي یې ټپیان شوی دي. د وجل شوی کس مېرمن هم په یو روغتون کې دنده لري. په دې اړه باندې ابو بکر علیزی رپورټ را لګلی.
شکر الله د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ د دربند د کلیو سیدونکو دی چې یو کال یې په دې ولسوالۍ کې د واکسیناتور په توګه دنده ترسره کړې ده او دا مهال د پوهنتون محصل و. دا پیښه د تیرې اونۍ په وروستیو کې رامنځته شوې چې له شکر الله سره یې کوچنۍ لور او زوی هم ټپیان شوي و. د دې پیښې په اړه معلومات تر اوسه رسنیو ته نه و راوتلي. د ننګرهار د عامي روغتیا ریاست وایي د وژل شوي کس په تړاو داسې اسناد ورسره نشته چې نوموړی دی د واکسین په پروسه کې کارمند و. د وژل شوي کس مشر ورور امید الله امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې د چا سره شخصي دښمنی نه لري چې غچ ترې واخلي.
ورور مخکې واکسیناتور واکسین لګول اوس چې د ماسلو ها واکسینو د پروژې د ختم شوی و که پریخي و خو بس هغه هغه نه کوس بس اوس ماسلو بس دلته کورسونه ویل هغه ته وته پنتون ته بات.
دا وژل شوي کس ورور هم دارنګ زیتوي چې ورنداري هم د روغتیا په برخه کې کار کوي او دم غړی د کامې په یو دولتي روغتون کې خلکو ته د روغتیا په برخه کې چوپړ کوي. د وای ورور یې چې مو د وړاندې د واکسین کولو دند په دې مو خوشی کړي و چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. امین وای هغه درې ډزه په توپانچه وشتل شوی و خو نه پوهیږي دغه پیخه کې د چا لاس دی ولې له دوی سره داسې یو تر سره کړه.
مونږ چا سره شخصي دښمنۍ نه لرو. دلته دا ورور مو واکسیناتور یو وخت کې واکسیناتوري کوله اوس هغه وظیفه هم پریښې وه ماسلو خپل کورسونه تعقیبول او د ماسلې درس بته او زین نور مونږ چا سره دښمنۍ نه وه نمځلک دا ورندار مو دا دغه کلینیس ری کلینیک ډاکټر وه دلته وظیفه لرو. دلته
امنیتي مسولین وایي د یادې پیښې په توری اته تنه نیولې چې اوس ترې لومړۍ څېړنې روانې دي. دوی امریکا غږ سره په خبرو کې وایي
پرون نوړ مشفا دلته یو محصل او سره خپل خانمه چې ډاکټر ده او سره خپل بچان یو دی د خسر د کور سره روان ول راتلخ خپل کور ته چې پر لار بیا د نامعلوم کسان لخوا ډز پر سوي دي چې په نتیجه کې د محصل په سختو ټپونو لامل روختون کې ساور کړی ده. همدارنګ دوه بچان هم زخمیان سوي دي.
په دې وروستیو کې افغانستان کې د واکسین د پروسې د کارکونکو پر وړاندې هغه اندېښنې چې وړاندې موجودې وي ډېرې کمې شوې دي. خو یاد پیښه چې پکې یو پخوانی واکسیناتور په داسې حال کې وژل کیږي چې ښځه او ماشومان هم وژل کیږي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیو خپرونې درولې دي. خو تاسو کولی شئ زمون پښتو خپرونې پر لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر 2290 چپو اوریدل شو. ما خامنه پښتو خبرونه پر 2140 2015 9015 12590 میگا هرتز لاندو چپو اوریدل شي. د سپین خبرې یا رکو راست خبرونه پر لاندو چپو 2015 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140 9915 او ساسغت یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2510 او 9315 میگا هرتز اوریدل شو.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د انسجام دفتر یا اوچا وایي چې د بشری مرستو لومړی کاروان د جمعې په ورځ د یوکرين په ختیځ کې واقعیا د سولیدار جنگ ځپلې خاص سره نږدې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته ورسېدو. د جنیو نه د خبریالې لیسا شلاین درالیګلی رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاتاسته در اوروي.
د اوچا وان انزلایر کې وایي چې د بشری کمالاتو د کاروان چې پر دریو ټرکونو مشتمل او له دنیپرو نه حرکت کړو خالی شوه او باري ورنه راښکته شوه. نو مو وړه وای دا یک مالات چې وبو خواړه د واګانې او د هرڅه کیټونه یا بکسې پکې شامل وي د ملګرو ملتونو مختلفو خیریه سازمانونو په ګډه برابر کړي. وای اندویل
It is intended for 800 people who remain in this
دما واد د هغو اتسو خلکو د پاره ورل کیږي چې په دغه سیمه کې بند پاتې دي. جنگ پکې روان دی او سوزلي کنټرول د دوړو خاطر من ردو بدل شوی. دا قسمه دي چې خیر ډیر جګړې پکې شوې دي او خلکو پکې ورزنه جن هم په خراخه کچا ګډوډ کړي دي. د همدې کبله اوسې دن کې مرستې ډیر اړتیا لري. موږ په دې خوشاله یو چې دغه مرستې هلته روانې دي او ورسېدي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د انسجام د دفتر یا اوچا وایان زیاتی چې دغه مواد با سولیډر د جنگ ځپلي خارګوټي د شاوخوا آبادیو پر ملکیانو باندې وویشل شي. دغه خارګوټي روسي ځواکونو له درندو جګړو وروسته تیرونی له یوکرایني ځواکونو نه قبضه کړ. وایان وای د خراب امنیتي وضعیت له کبله سولیډر ته دننه د بشری مرستو لیږل د فعلن لپاره په پام کې نه دي نیول شوی.
So as with other areas that we reached for the first time,
پاینشان کوم نور سیمو کې چې موږ ورته رسیدګي کړی دا هله لرو چې بیا بهلته لاړ شو ځکه چې کوم خوراکي مواد چې موږ هلته وړو هغه ختمیږي نو تر یو څه وخت پورې به دا دوام وکړي مجبور یو چې بیا لاړ شو او نور مواد ورته ورسو
انز لایر کې وای ملګر ملتونه زیار باسي هغه سیمو ته د خپل مختلفو خیریه سازمانونو د کاروانونو شمیر زیات کړي چې لومړی جبهات سره چیرما پرتی دي او خلک بشری مرستو ته زیات ضرورت لري سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن
قدرمن اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نن زمونږ خبری خبرونه واوریده موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي د خدای په نامه